هغه ډول خبرونه چې موږ ورته اړتیا لرو هغه په همدې رادیو نه موږ اوریدلای
زه جانان زړګی د ګریش ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېښی. موږ د په ګریش ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې ډېرې زیاتې ستونزمنې دي، په خاص ډول او بیسیم افغان بیسیم شبکې ډېرې زیاتې ستونزمنې دي. نو د مخابراتي شبکو څخه هیله کوو د همکارانو څخه چې ګریش ولسوالۍ ته توجه وکړي. ګریش ولسوالۍ یو غټ ولسوالۍ ده، نو انتنان یې کم دي، نو باید د ګریش ولسوالۍ انتنان ور جوړ کړي.
د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان باید له نړیوالو معیارونو او نورمونو سره سم پر خپلو ژمنو عمل وکړي. انتونیو ګوترش د افغانستان د وضعیت او نړیوالې سولې او امنیت ته د هغه د پیچلتیاو په اړه په یو راپور کې چې پرون د دسمبر په 14 خپور شو، د افغانستان د بشري حقونو وضعیت ته د کتنې په برخه کې ویلي چې افغانستان باید د تبعیض، بې عدالتۍ، نابرۍ او له جزا د معافیت په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته په ټولو سطحو کې د تعلیم اجازه ورکړي او ښځو ته له محرم پرته له کوره د وتلو او د حجاب په برخو کې پر لارښودونو بیا غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د دوهم ځل لپاره د طالبانو حکومت ته د افغانستان د څوکۍ د سپارلو پریکړه وځنډوله. د دې عمومي اسمبلی 193 غړو د جمعې ورځې په غونډه کې د دې سازمان د اعتبار د کمیټې پریکړه له رایې ورکولو پرته تصویب کړه. په دې کمیټه کې چې 9 غړي لري، متحد ایالات، روسیه او چین شامل دي. د پرونۍ پریکړې له مخې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر نظام استازی ناصر احمد فائق به پر خپله دنده پاتې شي. د ریختر په مقیاس 4.3 درجه زلزلې تیر شپه د افغانستان د جنوب ختیځ سیمه ولړزولې. د پاکستان د میټیورولوژي ادارې ویلي دي چې د دې زلزلې مرکز د ځمکې په 140 کیلومتره ژور تل کې و. عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویل د دې زلزلې ټکانونه د پلازمینې کابل په ځینو سیمو کې هم احساس شوي دي. د بیګانې زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته. افغانستان د زلزلو په سیمه کې پروت هیواد دی. په 13 جون میاشت کې په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې 5.9 درجه زلزلې لزرو زیات کسان ووژل او سلګونه کورونه ویجاړ کړل. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې له پوځي قومندانانو سره کتلی او د اوکراین د جګړې پر روان وضعیت خبرې ورسره کړي. کرملن نن د دې لیدنې خبر ورکړ او په یو بیان کې ویل چې ښاغلی پوتین، دفاع وزیر سرګی شویګو، د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز والری ګراسیموف او په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو قومندان جنرال سرګی سوروویکین پرون ټوله ورځ د جنرالانو راپورونه اوریدل. په همدې ورځ د روسیې ځواکونو د اوکراین پر ملکی تاسیساتو او په خاص ډول د انرژي پر مرکزونو لاسګونه میزایلونه و توغول. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د مصر د ملاتړ لپاره د هیواد ته د څلورو کلونو په مخه د 3 میلیارد ډالر پور تایید کړ. دا موافقه پرون وخت وروسته له هغه اعلان شو چې د مصر مرکزی بانک د بانکي سود د 2% لوړولو په ګډون د یو لړ مهمو اصلاحاتو خبر ورکړ. د مصر اقتصاد د کووید-19 د وبال خپرېدو وروسته سخت زیانمن شوی او په دې هیواد کې د لومړنیو اړتیاو بیې لوړې شوې دي. مصر د نړۍ د غنمو لومړی لوی واردونکی هیواد دی چې تر ډیره له روسیې د غنمو پر وارداتو اتکا لري. IMF ویلي دی چې تمه دا ده دا پور به د نورو اړخونو لخوا مصر ته د شاوخوا 14 میلیارد ډالره پور د ورکولو امکان هم برابر کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې و مدیر راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خبرېږي چې لا ماشومان او تنکیو ځوانانو د جنسي سو استفادې موضوع یې راسپړلې وي. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکي ځوانان د نورو د هوس لومې تلويږي.
په دې اړه خبروي چې دا یو شایسته
هغه تنکي ځوانان چې د جنسي سو استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي هم همدا.
او تنکي ځوانان څنګه له جنسي سو استفادې ځان ساتلی شي؟
دا وایي چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅ څوک حق نه لري چې دا وویني او لاس وروړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکې ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکې ځوانان د جنسي سو استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سو استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکې ځوانان د جنسي سو استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لا لومړي سره تنکي ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې ورارو او نورو خپلوانو کشرانو ته دا پوه نه ده ورکړې چې دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نه ور فهموي تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون بچوي په دې نه خبروي چې دا یو شایسته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره ستا مطرح ده پیښیږي، نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل ستا که نهسته، دویم دا معلومات نسته ورسره چې د دوی غبرګون بڅوي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده یو بل څوک، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم دغه تا حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره ترغ دې خواته ډیر زیات مرا سره نږدې کېږه او مرا ته لاس راوړه یا ما داسې خبر را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکو نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېرې قیدګیرې یي، دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي هم هم ده. که دغه د کور ماحول فضاد ډېره قید یي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه یي چې په خپل حال کې همدام یي چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کوي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولي او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو، نجونو او ماشومانو څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابري چکار ورکوي، او دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. کچیرې دې طریقې کار ورنه کړي، بیا نشه یي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشه یي توکي لکه شراب وغیرہ، چارس وغیرہ ورکوي. کچیرې دغه هم کار ورنه کړي، بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزان د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي. یو زنداني ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامي خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خاله زوی مې وشتل، هغه مې وشتل، بعد کور مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر سم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما د چې تا قزانه مشروع کار کول، بس ما مې وشتل.
هغه دغه جرم کړی
وو، ما په دې څنګه ټول شایان نه پرتی دي، بل د ډاکټر ټول ول وې دا کار دې سره سوي بس کار ما وشتل.
ولې نتلې ریزه دې پر نه کوله چې هغه دې خپل وشته؟
بس د ژوند دې بس تاسو پېښه سو، وس پېښه مانی کول دا کار مې وکړ.
دا نور الحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په عادي خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی. قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډیره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخه یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي. او که په مکتب کې یاستی، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړی او ټول په جریان کې واچوي. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، کا په پایل کې دار ته وایي چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې، زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی. او زه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره منی، ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګورۍ کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دا یې د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب، اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کېدی شي، یعنی مخکې له دې چې دغسې یو بده پېښه رامنځته شي؟
بیرته هماغه عاملونو ته یې ورګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پېښه کېږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بل مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضر شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډیر واړه دي، له پامغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدې چې ښکل دي کې، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به هم داسې په واضحو ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکیني پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کېنه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کېنه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کې. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام ور نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید وایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کېږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، دا ونی د روغتیا په حق باندې خبرې کوو. دا چې د روغتیا حق څه دی، په قوانینو کې څه ویل شوی، د ژوند حق سره څه تړاو لري، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. کچېرې درته وایي چې د روغتیا حق څه دی او د ژوند حق سره کوم تړاو لري؟
ما د صحت د حقوقو یا د روغتیا د حقوقو برخه کې د صحت نړیوال سازمان یا د صحت یا د روغتیا نړیوال سازمان د صحت تعریف وړاندې کړی دی، چې د صحت مختلف ابعاد او اړخونه یې په دې تعریف کې رانغاړلي دي، چې هغه د یو انسان اجتماعي، رواني او جسمي کامله آسودگی تا بی صحت ویلای دی. یعنی یو شخص هغه وقت کامل صحتمند انسان گرل کیگی چه هغه به اجتماعی برخی، بلا جسمی برخی و همدارنگ روانی برخی کاملا آسوده وی، کاملا آرام وی، دیگوز خارام چه احساس بلاری و تموک صحتمند انسان ویلای شو.
که در روغتیا ده حق په اړخونو یا ابعادو باندې بحث وکړو، چې د روغتیا حق کوم اړخونه لري؟
د انسان د روغتیا لپاره درې اړخونه موجود دي چې هغه باید په انسان کې موجود وي، بیا یو انسان روغ او صحتمند انسان دی. لکه د انسان اجتماعي برخه، رواني برخه او همدارنګه جسمی برخه. دا قدرې برخه چې صحت کامل ولري، یعنی کامل سره اوسېده په دې برخه کې، د ته صحتمند انسان ویل کې، یعنی د مو هدف کاملا د دې څخه اوسېدګي، یعنی مطلق صورت به سره اوسېدګي اوسېده وي، نو هغه به هغه شخص به صحتمند انسان دی. یعنی په جسمی برخه کې، جسمی په جسم کې مشکل نه وي، یعنی په صحت به یا جسم به جسم بیانه کاملا روغ می. او دو همه برخه داده چه یو شخص په رواني مشکلات یعنی رواني مشکل بنه لري په روحي شکل باندې به جوړ وي یعنی چې یعنی روحانو په تکلیف نه وي که بعض خلک چې موږینو چې روحان په مشکلاتو کې ګیر دي هغه شخص که هر تو جسمان روغ دی خو روحان چې مشکل لري هغه ته موږ هم روغ انسان نشو ویلی هغه خپله د مشکلاتو سره غر کې انسان دی او خپله هغه مریض انسان دی او دریمه اجتماعي مشکلات چې کوم موجود دي یعنی په اجتماع که با هم یو شخص دی خپل انسان جایگاه لري یعنی دی با عزت او با کرامت انسان په سترګه باید ورته وکتل شي ټول یې هغه د انسان د کوم د انسان حقوق چې انسان ته الله پاک ورکړي دي او قوانین ورکړي دي په هغو نظر باید هغه شخص او انسان ته وکتل شي نو د اشخاص ته یعنی چې دغه درې اړخه چې موږ مخکې تعریف کړل دې شخص ته بیا روغ او صحتمند انسان ویلی شو.
قوانینو کې د صحت یا د روغتیا د حق په تړاو څه راغلی دی اصولي صاحب؟
نو با صحت د ډېر مهم او اساسي شیانو څخه ګڼل کېږي چې په همدې بنا باندې د نړۍ هیوادونو دې ته ډېر متوجه شوي دي چې د خپلو خپل هیواد په قوانینو کې د صحت لپاره مواد ځای کړي دي. همدارنګه د اکثریت هیوادونو په اساسي قوانینو کې د صحت په برخه کې مواد شته دي او باندې ټینګار شوی دی او همدارنګه په دې برخه کې مستقل قوانین رامنځته کړي دي چې د اکثره هیوادونو کې د عامې روغتیا وزارت د قانون په نوم باندې یادیږي. همدارنګه په دې برخه کې مستقل وزارتونه رامنځته کړي دي چې په دې برخه کې کار وکړي خپل ملت او د خپلو خلکو لپاره چې په همدې برخه کې د تېر جمهوریت د اساسي قانون کې چې په یوه 25 ماده درلودلې په خپله 250 او 350 ماده کې د دولت مکلف و چې د افغانستان د خلکو دپاره وقایوي همدارنګه معالجوي تدابیر په نظر کې ونیسي او دولت مکلفیت درلودله چې د افغانستان د خلکو دپاره مرکزونه یعنې د کلینیکونه او یا شپخانه جوړي کړي چې هلته د افغانستان اتباع وکولی شي په پري شکل باندې دواګانې واخلي. نو همدارنګه په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت قانون و چې د دې وزارت د پنځمه ماده کې د عامې روغتیا د وزارت دندې واضح شوي چې تقریبا عامې روغتیا وزارت یولس دندې درلودلې چې د اطفالو د افغانستان د نورو لویانو افرادو دپاره د میندو او ښځو دپاره او همدارنګه د دولتي کارکنانو دپاره همدارنګه زوی موادو دپاره چې په باندې باید څار ولري چې هغه ستنډرډ او معیاري وي. نو په دې برخه کې په مواد شتون درلود. نو همدارنګه د محبوسینو قوانینو ته که موږ وګورو د نړۍ او د افغانستان همدارنګه د اطفالو قوانینو ته همدارنګه تی بدلي قوانینو ته دته که وګورو په دې کې ډېر موضوعات د انسان د صحت لپاره شته دي.
ولې او په کومو مواردو کې د صحت یا د روغتیا حق نقص کیږي؟
بله بعض مواردو کې د انسان د روغتیا حق چې دی نقص کیږي او د نقص سره مخامخ کیږي او تر پښو لاندې کیږي. نو زه به بعض موضوعات په لنډ ډول باندې اشاره وکړم. ګورئ که چېرته موږ د انسان ته وګورو یو چې دا وقایه ده بله چې ده درملنه ده یا معالجه ده. نو کله چې انسان مخکې دو څخه چې مریض شي د هغو دپاره وقایه ضروري ده چې په بعضو مواردو کې دو وقایه چې ده تر پښو لاندې کیږي یا نقص کیږي. لکه څرنګه چې موږ په افغانستان کې وینو چې د افغانستان د مختلفو پندانو او ټولنیزو رسومو په اساس باندې بعضو اطفالو ته د پولیو واکسین نه تطبیق کیږي او کله چې هغه لویږي یعنی پلج او د مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. همدارنګه نور لکه د کرونا وایروس چې اوس بعضې خلک یې په ډېر بل ډول باندې تعبیري وي هغه نه تطبیق کیږي. همدارنګه نور داسې واکسینونه دي چې هغه باید د ماشوموالي په وخت کې یا هم د یو څه لویوالي په وخت کې تطبیق کړل شي هغه نه تطبیق کیږي چې هغه خپله د نقص موارد دي. او همدارنګه نور وروسته کله چې یو شخص مریض کیږي او یعنې معالجه د هغو دپاره ضروري شي نو په دې وخت کې هم ډېر د نقص موارد ترسترګو کیږي. او بل کله چې مثلا کلینیکونه جوړ شوي دي یا شپخانه جوړ شوي دي په هغو کې ډېر متخصصان اشخاص شتون نه لري
یعنی متخصص اشخاص هلته نشته دی که وین په کم اندازه شته دی او دی کله په بعضو وختونو په بعضو کلینیکو کې یو متخصص شخص خود شغل په برخه کې تخصص لري دغه په دغه خونه اگر نور مریضیان هم چقدر من دیده مربوط نوی اگر قتل کی و تداوگان و قبل کی شمکان لاری چقدر دی مریض دی پارا بد اثار و لاری یعنی با هم که باده است او چه یعنی مسلکی اشخاص هلتا پزیاد کچه یا دی اگر زای کچه که باید بکشتون نلیری او بلده چه هلتا دواگانی چه دی مات با مخش قلبان لی نرسید یعنی که په وخت هم که په مثلا دو جلد حساب برده که شی شپاگ میشته پرده دوو که پاید که اول دچه کلا دوو لاله شی کرده که تل تا دی دوو میشه دی پرده یا دی وی میشه دی پرده که پاید که اونو رو بکنه مانده است دوو خلاصه شی بیر تاکل وقت رسید که دونو وقت پر یعنی خلق دوو نلری چه دی دوو استعمال که دی وچک استفاده و که او بعض نور تاس موارد شته دی چه دی روغتیا حق مخکل معالجه یا دی مخکل معالجه سخه و روست معالجه سخه دی نقص کیگه و دی نقص را مخامخ کیگه
اوزلی سبده چه دی روغتیا حق نقص نشی پا دی برخه که چوگ مکلف دی
لومړی حکومتونه دا مسئولیت لری چه داشت خواست دی پاره هغه میارونه، هغه میتودونه یا هغه برنامه تا کار لانده ونیسی چه دی اشخاص و دی راتلون که مریضیان و دی یعنی مخنیوه واقعا دی اشخاص و دی مریضه دی مخنیوی سبب شه هغه برنامه ها کارانه دی پلار بانده واچی دی دی پر مختلف واقعی و تدابیر ونیسی دی دی پر مختلف بخشونه تی کار واقعا چه دی اشخاص و دی مریضیان و دی مخنیوی سبب شی دغه لپاره محیط برابر کو دغه لپاره په ټولنیز رواني لحاظ باندې داس کورونا او چې خلک روحن او روانان ورسره آراموي همدارنګه په ټولنیز برخه کې دوی آرامتیا احساس وکړو او بل په دې برخه کې مې په نظر اشخاص شخص کورنۍ چې ده کورنۍ په دوه برخه کې مسؤلیت لري چې د ماشوموالي څخه تر غټوالي پورې دوی لپاره وقایوي تدابیر په نظر کې ونیسي یعنې د ماشوموالي په وخت کې کوم واکسین نه چې هغه تطبیق کړو همدارنګه د لویوالي په برخه کې یعنی دای شخص د جسمي لحاظ هم د رواني لحاظ سالم کړنې ته وړاندې کړه او د دوی لپاره هم یعنی مثبت انګیزه همدارنګه د روغتیا د پاره مختلف میتودونه او په هغو برخه کله چې یو شخص مریض کېږي راتلونکي کې د مریضۍ سبب ګرځي هغو دپاره یعنی زر یې ته کلینیک او تر شپخانې او صحي مرکزه پورې ورسېږي او بله خبر ده چې شخص خپل صحت دی بعضو وختونو کې یو شخص د خپلې ټمبلۍ له وجې نه په خپل وجود کې یو مرض ویني یو مرض دی پیشبینی کولی شي خدای یو صحي مرکز ته نه ورځي دا یو د ټمبلۍ رامده چې په راتلونکي کې د شخص په مختلفو صحي ناروغۍ باندې اخته کېږي یو هغه پریز چې کوم د طبیب د خواته ته ورکول کېږي هغه دی نه تدمی کېوي یعنې باید پریزي او باید بعضې نور مسایل هغه کېوي چې د مرضیانه سببونه ګرځي او یو بل خبره چې ده هغه د اشخاصو بیکاري هم ده چې کله چې یو شخص بیکاره کېږي او د بیکاري سبب ګرځي بدو کې دولت حکومت غټ مکلفیت لري چې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړو کله چې کار نه وي نو طبعا یو شخص په فکري ناروغۍ باندې اخته کېږي چې مصروفیت نه وي نو دغه هم یو د یعنې یو مکلفیت د دولت دی چې خلکو دپاره کار زمینه مساعده کړو چې خلک د مریضانو څخه د مختلف تشویشونو څخه منع شي او هم خلق مریض نشه
کور ودان درنو دوستانو تاسو د نقیب الرحمن اصلي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه د غړي او همدارنګ د مدني فعال خبري د روغتیا د حق په تړاو اوریدي دا وته دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په زور کې زیږو تاسو ټول په لاس پرو خو وخت ولرئ